ورځې لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو، په دې اوسط خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د دوهې د درېیمې ناستې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل دا غونډه تخنیکي وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکزه وه. د سرچینې په وینا د 2024 کال د جون د میاشتې په وروستیو کې د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخو کې د مرستو ژمنې شوې وې. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوهې د غونډې له ادرسه هم څوک حاضر و کنه. د افغانستان په اړه د دوهې درېیمه غونډه کې د طالبانو په ګډون د 25 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی و. قطري چارواکو د افغانستان په اړه د دوهې د څلورمې غونډې یادونه هم کړې، خو کره نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکول بیا پیل کړي. هند د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلی متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو ترڅنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې. متقی متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د جنوري په 8 په بهرنیو چارو کې د هند د دولت له وزیر وکرم میسیری سره کتلی وو. متقی هند د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ بللی او له هند سره اړیکې د افغانانو او سوداګرو په ګټه بللې دي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې به نوې اداره په څه کم یوه اونۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیل څخه باندې 80,000 افغانانو د مهاجرت ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي. د مهاجرت ځانګړي ویزې یا SIV هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. ښاغلی بلینکن وایي دا شمیره په 2009 کال کې د پروګرام له پیل د ټولو SIV ویزو له 50% ډیره برخه ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان چې په افغانستان کې د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د شاملو نورو هیوادونو له ځواکونو سره کار کړی و، د دې هیوادونو په مرسته وایستل شول. امریکا او ارمنستان پرون په خپلو کې د ستراتیژیک شراکت موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل ارمنستاني سیال ارارات میزوریان سره په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک پر مهال وویل چې متحد ایالات به په امنیتي او دفاعي برخو په تیره د دې هیواد د خپلواکۍ، ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په خوندیتوب کې له ارمنستان سره ګډ کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ارمنستان له روسیې څخه د لرې کېدو هڅه کوي. ایروان د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان په چوکاټ کې رسمن د مسکو متحد دی او روسیا په ارمنستان کې یو پوځي اډه هم لري. خو د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې روسیې د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر له آذربایجان سره د جګړې پر مهال د ارمنستان ملاتړ ونه کړ. آذربایجان په 2023 کال کې ناګورنا قرباغ سیمه ونیوله چې په نتیجه کې شاوخوا 100,000 ارمنان له دې سیمې وتلو ته اړ شول. او د بیلاروس یو دولتي تلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادۍ راډیو بندي شوی خبریالان یې په دې هیواد کې د اور بلولو په هڅه تورن کړی دی. په دې فلم کې د ازادۍ راډیو د بیلاروسي څانګې خبریال اندري کوزنی چې کوهودل شو. نوموړی د 2020 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. کوزنی چې لومړی د بدماشۍ په تور لس ورځې په بند کې تیرې کړې، خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله بند محکوم شو. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم د جوړولو هدف د هغو خپلواکو خبریالانو بې اعتباره کول دي چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. د اپوزیسیون مشرانو د 2020 کال د اګست د میاشتې انتخابات بې اعتباره بللی دي. د انتخاباتو پراخ اعتراضونه او په ځواب کې د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا د حکومت له لوري ځپونکي اقدامات وپارول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلمه ځانګړی خبرونه وړاندې شي. ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اوریدو ته راګرځوم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي تیر 2023 کال کې اروپا ته په ناقانونه لارو د کډوالو تګ 80% کم شوی دی. تیر کال څه باندې 209,000 کډوال اروپا ته په ناقانونو یا قاچاقي لارو راغلي چې ډېره برخه یې افغانان، سوریایان او د افریقایي هیوادونو وګړي دي. اروپا ته له غیر قانوني لارو د کډوالو د کم راتګ لاملونه د کډوالو پر ضد د کوربه هیوادونو د تګلارو سختېدل او د قاچاقبرانو پر وړاندې جدي اقدامات بلل شوي دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یې د ناوړه سیاسي، اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون له کبله ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نه سي پاتې کېدلی، ځکه چې
د هلمند د کجکی ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د فراغت سند لري، خو د دې لپاره کډوالۍ ته مجبور شوی چې څوک اداره کې دنده نه ورکوي.
چې کله یو حکومت راځي بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو که راځي یو ملایان د ځان سره دروي، او بل که راځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان 12 سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دا ځي تیښته کوي، ځکه چې هغه په دې معنی باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي. اول زه درته وایم زه بیکار یم دلته افغانستان کې، زه بیکار یم. اول زه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې ته د کور خرچه نه سم پیدا کولی. که دته ماته د کار روزګار کار ملاو شي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
که څه هم معلومه نه ده چې تیر 2023 کال کې څه شمېر افغانان په ناقانونه لارو له هیواد وتلي او اروپا ته راغلي دي، خو د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره فرانټکس وایي تیر کال دغې ټولنې ته د ناقانونه کډوالو شمېر کې 80% کموالی راغلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون سه شنبه په بروکسل کې ویلي چې 2023 کال کې څه باندې 209,000 کډوال او پناه غوښتونکي په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي. د دوی د معلوماتو له مخې دا له 2020 کال راهیسې یا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی. په دغو کډوالو کې چې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي، د افغانستان، سوریې او د مصر په ګډون د یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي د قاچاقوړونکو په وړاندې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د مبارزې له کبله له ناقانونه لارو د کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی. دوی وایي غړو او همکارو هیوادونو چې په سر کې یې ترکیه، یونان، بلغاریا او د ختیځې اروپا یو شمېر نور هیوادونه شامل دي، د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي کې رول لوبولی. خو په وینا یې تیر کال بیا د روسیې او بلاروس له لارې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په کچه کې 192% زیاتوالی راغلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې له 2006 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر په ناقانونه لارو اروپا ته هم رسېدلي. دا چې له افغانستانه د ځوانانو د تېښتې لامل څه دی، په بریتانیا کې میشت د کډوالو فعال ګلولي پسرلی په اړه وایي.
دا بدبختی له پخوانه دي خو زیات څه ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څو په رسمي ډول پیژني، ځکه چې هغه حالت اند نه ویني. سم څو نه خلک چې خواند دي او غوړ درس وای، تعلیم وای، کار وکړي، هغه ځوانان هم کاش چې موږ وطن کې امن امنیت او سوله وای، او موږ نظام سیستم په ځای وای چې خلک دې نه مجبورې دي چې خپل هیواد پرې په غیر قانوني ډول راځي.
اروپای ټولنې کلی یو لوري د ناقانونه کډوالو په ضد لارې سختې کړي. بل ورته په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مخنیوي د ټاکنیزو منډه ترړو شعار ګرځېدلی دی. تر دې وړاندې فرانسه کې د کډوالۍ ضد ښي اړخي ګوندونه واک ته رسېدلي، او اوس جرمني کې هم چې راتلونکي میاشت پکې ټاکنې کیږي د کډوالو مخنیوي د نوماندانو له مهمو ژمنو څخه دی.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای افغانستان له هم د نړۍ د لوګي د ناورین له سیمو څخه دی. ډبلیو ایف پی تیره ورځ پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې بېلابېلو محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی لا پسې ستونزمن کړی دی. له بلې خوا په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ وایي چې کافي خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه تفصیل عبده سپوږمۍ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوي، د دې هیواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هیواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بېوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ یې له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسېدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بېکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، نه د سوان لپاره څلر وو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کېږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نه سي. همدا اوس په یوه کور کې کار کوم.
بل میرمن چې د کابل ولایت اوسېدونکې ده او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دومره مې اقتصاد ضعیفه ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، هماغه سوځو ما، حتی ورسېګان ته پلاستیکونه نه دي ټک وهلي، دا ټوټې موټې مې ورته ټک وهلي. نور د خوراکه موادو نه بیخي ضعیفه یم، بیخي چینه لرم، خپل هم نه جوړیم. سینه مې نیولې یو لور مې دومره کلسیم مې کم دي، پیغله د دیارلس کلنه سجیګیږي غورځي، سجیګیږي غورځي، هغې ته ډېره خفه یم. ډاکټر ته خو پوه نه شم، غوړ خلک راته وایي چې کلسیم مې کم ده، او نور د خاصو نه او د خوراکه مواد هیڅ شی هم نه لرم. نو خدای دې کې دا غږ مې واخلي، نو والله باندې ځان سپارلی ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان له حادې او شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي، او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هیواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حادې خوارځواکۍ کچا 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغې ادارې ویلي چې د 2025 کال د جنوري څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنوري په 6 په خپل راپور کې ویلي وو چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ، او ورپسې د ازادي میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې په افغانستان کې د تروریستي حملو د پیل او څرنګوالي په اړه له څېړونکي او شنونکي حکمت اعظمي سره د ملالۍ بشیر مرکه خپریږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د تاسو په نظر د ځینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې رښتیا ډیر دروغ ویلي، مکتب ته نه تلم، یا کارخانه کې کړی نه وو. استاد ویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي، بیا ما ورته ویل چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلي، یو شی واخلي. زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو، هغه نه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شان چې د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې دروغ وایي.
ځوانانو سره مخ شوی استئ چې د ارڅ پاکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په مخه رښتیا خبرې نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې له یو شمېر ځوانانو سره په دې اکله وغږېدلو، دوی سره له دې چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل، خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهوره خبره ده چې وایي تر غ رښتیا راځي دروغو به کلی ورن کړي وي. د دروغو زیانونه ډېر زیات دي. رسول یو شمېر ځوانانو څخه اورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پیل کې د کابل اوسیدونکې مریم څخه اورو.
په مکتب کې مې رښتیا ډېر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم، یا کارخانګي کړی نه وو، هغه وختونو کې وو. ډېره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد وویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي، بیا ما ورته ویل چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې. اکثریتاً چې ځوانان دروغ وایي، کله چې هغوی چیرته ځي او انجلۍ غواړي، هغې کور ته ځي، د هغې نه خواستګاري کوي. یا وایي چې مونږ یو غټه کور لرو، موټر لرو. د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو، داسې واده ورته کوو. او کله چې هغه انجلۍ ورکي، بیا متاسفانه چې هیڅ هغه کارونه ورته نه کوي، هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره زیاتره خلک دروغ وایي. یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي، یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسایلو کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي، بې شخصیته کېږي. او کله چې هغه تل دروغ وایي ووایي، بیا کله چې حقیقت خبره موکي، په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری وو مکتب کې، هغې ډېر دروغ وایله. او کله چې حقیقت خبرې یې کوله، څوک باور نه کوله، ځکه چې د هغې اعتماد، خپل اعتماد یې له منځ نه وړی وو.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي شامله هم د خپل هغو دوستانو په کله غږیږي چې دروغ ورته ویلې دي.
دروغ وی انسان کایو د فیس د دروغ ویلې، بل د فکر اخته خبره مو کی هغه نه قبلېږي، ځکه چې هغه دروغ جن شوی ده. درته د ځینې کسان چې دروغ وایي، خپل په خپل پټې شوی دی. خلک ځینې کسان دا عادت لري. مثال خبر راځي در کړه، کینی پاسیږي کور کې مونږه کې چې نه لري، په قرض باندې چې راوړي، مګر تا کړه به چې راځي جګ جګ بغږیږي چې ولا موبایل مې د سلاس کې دو فرانکی دار نه وخته بستان کې تمه دا واخسته. نو نه پېږم چې د خلک د دروغ کوم ځای کوي او څه رقم وایي. خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وای ډیر لاندي. مونږ د ک دروغ ویلې هغه د سبا دی روزي. مثلا دې دې او کې دي خلکو ته او شته دې سره دوستان هم دا اوس مثال پیژنم. مثال چې نه وغواړم صحیح ده، راوړم درته په سر سترګو، هیڅ خبره م نشته. بل دا په تمه یا غیر ته نه راوړي. یا مثال قرض نه وغواړي، قرض ته ورکوم، دغه سبا یې راوړم، سبا نه، پس بل سبا، بل سبا نه، پس بل سبا، لاړ شي، پس لاړ شي. داسې نه وایي چې دغه مسلمان خو خوبي راسره کړې وه، ولې داسې کو کنه؟ علت چې عادت نه ځي کنه. دروغ خو د دوی عادت شوی. وای دروغجن سړی نه هیڅ کله د رښتیا پوښتنه مه کوه، یو بل دروغ درته وایي. کله غټېږي د دوی په کورنۍ کې مور پلار خورې ورورې څوک داسې وسي چې کله غټ شي هماغه عادت پکې پاتې شي. نو دروغ دروغ چې وایي، ښځې ته به دروغجن وي، مور پلار ته به دروغجن وي، دوست ته دروغجن وي، خپل خدای رسول ته به دروغجن وي، هغه به تل مدام داسې پاتې وي. قسم خوري، قرآن خوري، ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي. خدا مې لیدلی دي چې چا دروغ هم راته وایي دي، قسم هم خوړلی، قرآن هم خوړلی، د خدای پاک زه راته افشا کړي دي. ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي. یو ورځ یو چاته م زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره، وایي زه په کور کې نه یم. نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه ښایي دا کور کې نه ده، اوس خو مونږ راغلي ستړي شوي مو ښځه راځه دغې بلې کړی لاړ شو، یعنی دوه خورخندګانې یو ځای کې وي. چې کله مې دروازه خلاصه کړه، کورم دواړه څنګ په څنګ ناستې، رنګونه یې زیر زیر وتښتېدل. خجالت شوم دغسې یو رقم. نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې مې ماته دروغ ویلي دي، بیا بېرته ماته خدای پاک افشا کړي دي. ځکه چې څوک چې چا سره پرست اوسي، هغه دروغجن انسان خدای پاک خپله هغه ته شرموي، خپله یې ورته مثال رسوا کوي، افشا کوي. او د دروغو منزل ډېر لنډ دي. نن چې دا خبره په دروغ کړته ول سبا خپله افشا کیږي، دا خبره ډیره وزي کنه چې ما څه ویلو څه نه.
د ځوانانو په خپله خبره دروغ بیا د هلکانو په منځ کې ډیر زیات ویل کیږي. د خپل زده کړې، دندې او شتمنۍ په اکله دوی رښتیا نه وایي، او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي په دروغو ځان لار اړخه پوره ورپېژني. له افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو.
ملګری ډیر زیات لرو، هغه ځینی یو دسی چې مسخره چان دروغ جن یا یو چې هغه دسی دروغ وایي چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده، خو هغه په اصل کې دروغ شته. دی ملګری ډیر شته، دی دروغ وین کیم شته، رښتینیم شته.
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کوي، دروغ وایي؟
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږو، هغه زیاتره خریدي کړی ځان لپاره واس واخلي، یو شی واخلي. زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو، علنه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده. خو چې کله د نه پوښتنه کوو چې آیا دغه په څونه رانیولی دی، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شان چې لکه په خرید کې دروغ وایي، د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي. مثلا که ترې پوښتنه وکړي چې هلکه دغه کار دی وکړ، هغه وایي او ما کړی دی. حتی تر دې پورې چې قسم هم پې خوري، باور کوي چې هو دی دا کار کړی دی، خو په اصل کې هغې هغه کار نه کړی، دروغ وایي درته.
څومره دا کسان ځان بې اعتماده کوي، نور بیا په دوی باندې باور نشي کېدلی؟
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدای شته زه به یې نوم هم واخلم، ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی. بېرته رحمان الله نومېږي. زیاتره وخت به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم، په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو، سپینه غاړه به وایه، په دغه شان دي په یو حجره کې به سره ناست و، راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو. ده به اکثره وخت ماته وویل چاله ستا مور خو تا پسې غږونه کول، مور دې وویل چې دی چېرته و، یعنی ماته به یې دروغ ویل. زه به له هغه خوږ مجلس ما پرې خوستو، ملګری به مې پرې خوستو، کور ته به راتلم. چې کور کې به مې لاندې مور نه پوښتنه کوله چې آیا تا زه غوښتم له ما سره دې کار نه څو څو کره ته باندې هغې ما ته دغه شانتې به دروغ به یې راته ویل. زه وی د هغه مجلس څخه پاڅولم، کور ته به یې بولم. حالان چې به زه لاړم، هغه به په کور کې ما ته چا غږ نه کوي، یعنې زه به د چا نه وم په کار. بیا به په ځینو مسایلو کې داسې و چې هغه به ما ته په یو موضوع کې ښه رښتیا هم ویل چې یعنې د یو ملګري واده دی یا ډوډۍ کړې ده یا دغه شانتې یو مجلس دی تېر دعوت کړی، خو ما به د هغه په خوله باندې اعتبار نه کوم. هلته دروغجنې ته دروغ وایي، ځکه څو څو ځای زه تا به دې دروغو دوکه کړی یم، زه نه ځم. بیا چې به پسته خبرېدلو، واقعا مونږ به عمل ته ماسنتې دعوت شوي وو، خو مونږ به د ده د دروغو له وجې دغه محفل نه پاتې کېدلو.
دا دروغ د ټوکې په بڼه و، شوخي و، او کې عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلې؟
عادتا هم داسې وو، دا ځینې ملګري عادتا هم داسې وو چې دغه دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی وو. چې په یو ځای کې به کېناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به یې راچوله، په هغې کې به یې دروغ ویل او دې ته به دوام ورکوو. مثلا د دې داسې عادتا جوړ شوي وو.
ځینې بیا داسې دروغ وایي چې مثلا ځان داسې معرفي کوي چې دومره لوړ معاش لرم، دومره لوړې زده کړې لرم. دا ډول دروغ څومره زیان رسوي؟
دا واقعا یو لوی خیانت دی د ځان سره او له خپلو ملګرو سره، ځکه چې دغه شانتې زه له خپل یو ملګري سره هم په پوهنتون په دوره کې مخامخ شوی وم چې هغه ما ته ځان داسې ډېر غټ معرفي کړی و او ډېر داسې اعتماد بنفسه فیز وم، ځکه چې هغه ډېر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم. نو کله چې بیا په الان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم، بیا له ده نه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله، هغه بیا ما ته انکار وکړو. بیا چې وروسته ما حقیقت و ولټاو او ورپسې وګرځینم چې دا واقعي نه حقیقت لري یا نه. هغه وی چې شم نو خو هغه ټول خبرې ماته دروغ کړي، بیا حتی د دې پر چې زما او دغه ملګرتیا هم له منځه لاړه. نو په ملګرتیا کې بیا دغه شانتې د یاران دوستان سره کېناستل، ځان لوی معرفي کول، دغه دروغ ویل چې زه پیسه داره یم، پلار مې داسې شرکتونه لري، حساب کتاب لري، او فلان کې هیڅ شی نه موجود په منځ کې څه نه وي. نو دغه کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېرې ناوړه اغېزې لري، ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینی، یاران دوستانو سره کینی، هغوی ته همدغه شانتې خبرې کوي، هغه په آینده کې سوال تا نه همدغه شانې تمه تمقع کوي، خو ته بیا په الن کې څه نه لري. که یو چا ته وایي چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم، یو لک یو نیم لک میاشتې عاید لرم، پلار مې دی، دغه شانې په منځ کې څه نه وي، سبا د ورځې یو ملګری له تا نه دغه شانتې یو خواهش کوي، نو ته به یې څه نه لرې، نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي، بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي.
آیا تاسو خپله کوم کوم ملګری ته دروغ ویلی، کم ویلی و علت یې څه و؟
ما ملګرو ته دومره غټ دروغ نه دی ویلی، خو چې وایم خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل، هغه به داسې دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کې پوهنتون ویلو، بیا به پنجشنبهګي چې به کله له پوهنتون نه ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو، نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چرته یاست، حتی مونږ به یا به په لغمان ته تللي وو یا به راتېر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې، نو مونږ به خپلې کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق ایستو، مونږ چېرته خوځېدلي نه ایستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لاره کې موټر ټکر کړ، حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري مې له خوږو خپلم له خوږو ما پسته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله، بیا حقیقت باندې پوه شوله، نو بیا یو اندازه په کور کې بې اعتباره شوم، خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلټنه کوله. نو ملګرو ته خو م نه دي ویلي، خو کورنۍ ته دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل، خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي؟ آیا نارامه به وي که به نه وي؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دې باندې وو، که مونږ به په یو ځای کې سفر درلودو کورنۍ ته به هم دروغ ویلي، زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامته دا وو چې په لاره وه هر رقم خطر راتلو، هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې، نو مونږ به د ځان سره خجالت په دې وو که دلته مونږ د یوې ستونزې سره مخ شو، کورنۍ ته به څه جواب ورکوو، پلار ته به څه جواب ورکوو، مور ته به څه جواب ورکوو، الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کې دی.
کورنۍ پوه شوله چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي، لږه وروسته تاسو پریکړه څه وه؟ آیا اوس هم دروغ وایه که نه وایي؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو، یو کار کوو، د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو، خو بیا هم وګورو چې هغه کار زمونږ ډېر په ګټه وي، بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پریکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کې ویل او کورنۍ ته به مو ګپ ورکوو، هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کې 80% پریښي. نو شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو همدغه مطلق ډول باندې پریښي دي، ځکه چې هغوی سره دغه نه کوو، ځکه سړی ډېر بې اعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي. خو د خپلې کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو، خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس او ګریوان یو چې دغه هم کومه فیصدي چې په مونږ کې پاتې ده، انشاءالله چې هوډ هم کړی دغه به هم پرېږدو. په کومه خبره کې مونږ هغو ته دروغ ووایو، الان چې بیا مونږ دغه کار راستنیږو، بل د خپل کور ته راځو، پلار مور مونږ ته وایم چې په دغه ځای کې دغه نقطه دروغ دی راته ویلي دي.
راځو دې ته تاسو پیغام هغو ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کې، د کورنۍ ته، حتی داسې مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي، منتها دغه دروغ دې د کس عادت شوی، طاقت یې نه کېږي په عامه خبره چې دی دروغ ونه وایي، هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ؟
په روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولی دی، او یعنې ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی، بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کې کښېني، یو مجلس کې کښېني، همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي، یا یو خبره کوي، یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې د دغه کار څخه د جدن لاس واخلي، ځکه دغه کار هیڅ ښې پایلې نه لري، په آینده کې تاسو بې کیفیته، بې شخصیته په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کېږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هېڅکله دروغ ونه وایي، او چې کله دوی د دروغو نه لاس واخلي، د دې ټول ژوند به انشاءالله جوړېږي، او یو کامل او مؤمن مسلمان به ټولنې ته معرفي کېږي. نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده، امید مې دا ده چې د خپل یارانو دوستانو ته، کورنۍ ته، او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کې مخ کېږي، زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي، ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم، هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کیږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي هغوی بې اعتباره معرفي کیږي. زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې ډوپوکي دی یا دوکاباز دی یا چلباز دی، د دغه سره معامله مه کوئ او د دغې نه لاس واخلئ. نو ټولو هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګري دي که دوستان دي او که عام خلک دي، نو د دروغو څخه د لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی دا لنډ په پښتو کې یو متلم دی، که دروغ ویل ډیر خواږه وي خو مزل یې ډیر لنډ وي، او هغه شرمندگی او رسوایی ډیره لنډه وي. نو د دغې څخه د لاس واخلي، نه د خپل کورنۍ ته، نه خپل ملګرو ته، او نه په خپل کاروبار کې، او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډیر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ اشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات. زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دې نه پېښې کړي، دغه درواغ لومړنۍ مور او پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو کېږي چې هغه د خپل اولادونو ته بېلابېلې دروغجنې وعدې ورکوي، درواغ ورته وایي، په درواغ یې تېرېستلي دي، او یا ځینو شانو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تېرباسي. نو دغه څخه راتېر څه په ټولنه کې په کورو کلي کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي، خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بېخي متل ګرځېدلی، وایي درواغ چې دي میده پیسې دي یا ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان د درواغ ډېر عادي بولي، نه ټولنیز زیانونه ګوري، نه انساني زیانونه ګوري، او نه اخرتي او اسلامي زیانونه ګوري. بېخي عادي ورته معلومېږي، ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون، بغیر له کوم سوچ او فکر، به په خوله نه له هغه درواغ وکړي. او ځینې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي، ځینې ځوانان چې ځان وښویي نور په مابینځ کې، نور په عامه اصطلاح ورته باټې، په کندهاري لهجه کې ورته باټې ویل کېږي، چې پلانکې داسې باټې وایي. نو دا چې ځان لوړ وښیي، یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښیي، یا ځان تر نورو برتر وبولي، ځکه نو یې درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي، بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني، یو جیل یا دوه جیل یا درې جیل چې په ده باندې دروغ ثابت شوي دي، تاسې بدې پایلې راته وایي په خپلو ملګرو کې، څومره دا سړی بې اعتماده کېږي؟ بیا
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډیرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري، هغه پر حافظه باندې لري، هیرې ډېریږي، ځکه په بېلابېلو ځایونو کې بېلابېل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوانه څخه. کله چې بیا موضوع دوهم دته اصلي موضوع معلومه دي، هلته څه ویلي دي، پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی، پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي، خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی، نو هیرېږي. دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کېږي، دلته دی مجبورېږي چې یو ځل نور درواغ وایي، او که چېرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي. دغه مسله ده. او دوهمه مسله دا ده چې درواغ اخروي تاوانونه هم لري، ځکه درواغ چې یو څوک وایي د دې سره تهمت تړل دي، د دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي. د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي. ځینې کسان موږ لیدلی چې هغوی به ډېر په ټوکو کې ځینې درواغ به ویلې، ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي. حتی ځینې کسان بندیان شوي دي، محاکمه شوي دي، د پولیسو له برخورد سره مخ سوي دي، د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته یې تاوانونه ډېر دي، ټولنې ته، نورو ته. کوچني درواغ کېدای سي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي. زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یوه کورنۍ پسې ته درواغ وایي، تهمت پسې ته، یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د درواغو، د هغوی په منځ کې جنجال زیر، هم به ځان ته تاوان رسولي، هم نور په جنجال سره اخته کړي، او اعتبار خو بېخي پسې پرکې ضرب کېږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښي، لغه کوم څه نه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي، مثالونه راته وایه په کومو برخو کې دوی دروغ وایي چې مثلا ځان لوړ وښي، یا ځان نظر نورو تا یا پیسه دار یا د تحصیل لارخه ځان پورته وخی. تاسو عملی مثال نه راته ویلی سي، مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم ځای څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي، هماغه څه کې ډیر دروغ ویل کیږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسنی عصر کې، غوښتنې بولي، هر څه چې بولي، پیسه یا مالداري ده چې هر ځوان ځان هم داسې وشي، یعنی هېچا ځان کمره بولي، ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښیي چې زه ډېرې پیسې لرم، زه مالدار یم. بېلابېل دروغ وایي، بېلابېل ځایونو ته سفر ادا کوي، بېلابېل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي، او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابتي اس ګرځېدلې، چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي، فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم، یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بیخي میلیونونه فالوورز یې درلودلی، یا ټیکټاک کې، یا هم ځینې نورې شبکې. همداسې دریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم یا په پوهنتون کې وم، په ټول پوهنتون کې مې سیال و ساری نه درلودلی، په ټول ښوونځي کې مې سیال و ساری نه درلودلی. دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي او ورسره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني پرته له دروغو نه بل څه نه وایي؟ داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل، دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې، ستا په هر سیم کې به داسې ستا زموږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم، ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې، بیا نو د خبرې نه شا کتل نه مخ کتل. نو زموږ هم سمپیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به یې سره کولې، په غوږو کې ویل چې دې دی بیا شروع سو. خو کله چې به هغه خبرې د ټوکو په ډول باندې، موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو، کوم ځای تفریح ته به ولاړلو، یو ځای سره راټولېدلو، نو بیا به مو هغه خبره دوم ماري دوې ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړله، هغې به بیا هېره او بیا پر بل شکل باندې به بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و ورسره جدی و، ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و. بیا چې به ولاړلو تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه، تا څه شي ویلي؟ اول خو به پښیمانه و، داسې نه دي ویلي. بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل؟ هو سید، بیا پر بله خوا کیسه یوړل، اخر به موږ ورته ویل چې تا خو دا ویل دي او دا درواغ ویلي وایي. یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم را تنګوي به یې هم.
بیا د څه کول؟ آیا داسې د خجالت احساس کاوه، ځان یې تېراوه، کاسې په خپلو دروغو یې نورم فخر کاوه، د یوه دروغ لپاره نور دروغ هم بیا ویل، څه بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پښیمانۍ احساس چې دی، دا ډېر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ شي، دروغ وایي، او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دی هغه تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نه شي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې اسلامل به یې ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي، او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه، ما داسې نه دي ویلي، تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه، ځکه موثره نه وه، نور یې هم خدوي دي کوي، خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته دی چې ځان وښیي چې زه ولا پښیمانه یم، او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې دروغ مې ویل دي، نور به هم به ما هغه خبره باندې زور و.
که راسو دی ته، تاسو به خپلو امزولو ته، نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپل ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې دروغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي، که هر څونه په نظري لحاظ یعنی ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم، په اصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومېږي، نور هم ځکه خلک پوهېږي د دروغو منزل چې دی هغه لنډ دي. یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي، دویم او درېیم ورځ رسوا کېږي. نو ځوانانو ته مو غوښته ویل دا دی چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګي، په فکري لحاظ ځانونه ستیم کوي، نه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به یې کولی، او هغه بیا د درواغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې تاسو ته تاوان ورسوي، تاسو یې بې اعتباره کړلاست په ټولنه کې. ځوانانو په منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به واده کړي وي، یا به واده کوي، او یا به په کورنۍ کې نور کوچیان ورونه لري، اولادونه په لري، وراراګان، هغه ورسره متاثره کېږي. بلاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي، نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی، کورنۍ او راتلونکي نسل ته به هم تاوان رسولی، له دې کاره دې لاس واخلي، ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي، نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
¶¶ درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرزه کی چی است علمو مال او ملګری
د ازادي میلمه
په افغانستان کې لومړی ځانمرګ برید د 2020 کال د سپتمبر په 9 نیټه وسو. د دې برید په نتیجه کې چې مسؤلیت یې القاعده شبکې اخیستی و، پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ووژل سو. په وروستي ځانمرګ برید کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی ووژل سو چې مسؤلیت یې د داعش خراسان ولایت څانګې وسله والې ډلې واخیست. په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه تر ډیره القاعده شبکې، طالبانو او حقانی شبکې او داعش ډلې کړې دي. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان پر امنیت او ثبات د داعش اغیز څه دی؟ په دې اړه د خبرو لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز غړی حکمت اعظمي را سره دی. اعظمي صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې دپاره. په لومړي سر کې خو زه غواړم چې ستاسو څخه دا وپوښتم چې د داعش خراسان څانګه څه مهال رامنځته سوه او په افغانستان کې یې ولې حملې پیل کړې؟
ډېره مننه خانم بشیر، خوشحاله یم چې په دې بحث کې ستاسو سره ګډون کوم. داعش خراسان کله چې ابوبکر البغدادي په عراق سوریه کې اسلامي دولت یا داعش ډله اعلان کړل، بیا اولنۍ د عراق سوریه نه د باندې شوې لومړۍ خپله څانګه اعلانوله هغه خراسان، او 2014 اخیر کې 2015 په اوایلو کې دوی رسمن دا منطقه چې افغانستان، پاکستان او دا چار طرف کې چې کوم هیوادونه دي هغه ځینې برخې د خراسان ولایت په نامه باندې ونومول. دلته خراسان دوی ته ډېر زیات تاریخي په اسلام کې که وکتلی شي خراسان ډېر زیات اهمیت لري، دا منطقه ډېر اهمیت لري. نو په همدې خاطر اولنۍ اکسپانشن یا پراختیا دوی د عراق سوریې نه د باندې هغه افغانستان او پاکستان سیمې ته د هغې را وروسته 2014 اخیر او 2015 اوایلو کې د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې په داعش په خراسان کې ډېر زیات تحولات راغلي دي. ډېر جنګیالي ورسره یوځای شول، هغه پخواني افغان طالبان او پاکستاني طالبان پخواني غړي وه، او دې ډلې هم په یو وخت کې رشد وکړي هم وځپل شول، چون چې افغان دولت، ناټو په هغه وخت کې، طالبان او د منطقې ځینې هیوادونه دا ټول سره یو لاسي وه، یا په یو طرف وه چې داعش وځپي. مګر د دغه ټولو عملیاتو باوجود داعش صحیح دی چې ډېر زیات رهبران یې د لاسه ورکړل، اول طبقه رهبران یې د لاسه ورکړل په افغانستان یا خراسان، دوی په اصطلاح په خراسان ولایت کې. مګر بیا هم دا ډله په پوره معنا د مینځ او لاندل.
طالبانو تل ادعا کړې ده چې د داعش ډلې خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې ځپلې ده، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی دی چې داعش سږ کال په افغانستان کې اوه داسې حملې کړې دي چې تلفات یې درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور هم وایي چې داعش د جنوري میاشتې تر اکتوبر پورې 13 داسې حملې کړې دي چې د ډیرو هدف یې طالبان ول. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې په دومره حملو کې داعش ډله څنګه ځپل شوې ده لکه څنګه چې طالبان ادعا کوي؟
طالبانو ادعا ده چې داعش ځپلی دی، بل داعش قوت دی. ګورئ، داعش د اګست 2021 نه وروسته نه تنها په افغانستان کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي، بلکې په منطقه او د منطقې نه د باندې چې هغه کې اروپا او امریکا هم شامله ده. دوی په مسکو کې وکولای شوای چې، په روسیه کې وکولای شوای چې یو غټ حمله وکړي، په امریکا کې د څو حملو پلان درلودی چې هغه خونڅه سوي دي، په اروپا کې ځینې حملې کړي دي چې هغه داعش خراسان پورې حساب سوي دي. نو دا ډله د افغانستان نه د باندې هم ډېره فعاله ده، او دا چې طالبان ادعا کوي دا درسته نه ده چې داعش ځپل شوی دی. دا ادعاوې پخوا هم سوي دي، یعنی امریکا هم کړي دي. زه فکر کوم تر ډېره حده پورې د طالبانو داسې داوی سیاسي اړخ دی، په دې کې امریکا د امریکا ځینی چارواکي حتی مثلا د دې چې خپل خوشی سرګنده کړی د طالبان د واقعاً د داعش په خلاف باندې عملیات کړي د ځینی رهبران یې وژلې دي او دا ګواکې د دوحې د تفاهمنامې یو برخه دی په صحیح ډول عملي کړی ده چې د داعش پر وړاندې باندې به دغه کوي مبارزه کوي. مګر زما فکر او تحلیل دا دی چې دا فقط یو سیاسي لوبې غوندې چې اقتصادي اړخم لري طالبان غواړي په دې خاطر استفاده ځینې وکړي چې نړۍ ته ووایي چې تاسې زموږ سره همکار سئ، کومکونه راسره وکړئ، حتی استخباراتي، تر څو موږ دا دغه وکولی شو. دا تهدید په افغانستان کې ورسره مبارزه وکولی شو په صحیح معنی باندې. زه فکر کوم طالبان نه د دې د استعداد یا د وړتیا بحث پرې جلا وي، مګر د دې سیاسي اراده نه لري چې د داعش پر وړاندې باندې د واقعا صادقانه دغه وکړي، مبارزه وکړي او دا ډله دې په واقعي ډول باندې له منځه یوسي. زه فکر کوم هېڅ اسلامي ډلې پر خلاف باندې طالبانو یا اوسني کوم رژیم چې دی جوړ کړی دی، نظام دی جوړ کړی دی، دوی په دې کې ټول افراد د دې اراده نه لري چې د هېڅ اسلامي ډلې پر وړاندې باندې واقعا صادقانه مبارزه وکړي.
ازمی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د داعش هغه خطر چې د افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته متوجه کېدای سي او همداراز د طالبانو د ارادې چې د داعش ډلې پر ضد باندې آیا دوی غواړي چې جګړه وکړي کنه، دغه تاسو تر پښتنه لاندې راوستله د دوی اراده. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې د دوی څېړنې ښیي چې د داعش ډلې شپږ حملې له افغانستانه د باندې پلان سوي وي. د همداراز ویلي دي چې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې فعالیتونو ته زمینه برابروي. ستاسو په نظر باندې دا ادعا څومره پر ځای ده؟
ګورئ، د کچیرې واقعا طالبان د داعش حمایت ونه کړي، زه دا نه وایم چې ټول طالب رهبران په دې کې هم فکر دي، مګر په دې رهبرانو کې یو تعداد چې هغه ډېر مهم دي، هغې د واقعا د داعش څخه په حیث د یو وسیله استفاده کوي، یا په داخل کې د خپلو مخالفینو نورو مخالف طالبانو پر وړاندې باندې، او یا هم په خارج کې د خپل ځینی اجنډاو د خاطر چې هغه سیاسي او امنیتي و نور کېدلی شي، او حتی ځینې هم په دې فکر کې دي چې داعش باید تقویت پیدا کړي تر څو پورې دوی هغه خپل مذهبي یا افراطي فکر چې لري یا درلودی د هغې ادامه د داعش تر چتر لاندې پورې دی یو څه لاسته راوړي. نو دا داعش ختمېدونکی نه دی په افغانستان کې متاسفانه، او یو لامل یو عمده لامل یې په طالبانو کې ډېر قوي رهبران دي چې هغه داعش د وسلې په سترګه ورته ګوري او استفاده کوي. یعنی تاسو وګورئ که په افغانستان کې ځینې حملې سوي دي، هغه داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، بالخصوص د بلخ والي چې کله طالبانو والي د داعش د حملې دغه سو ووژل سو، هغه طالبان ډېر په دې باندې واضح داخل کې خبر دي چې دا یو داخلي مسله وه، داخلي اختلافات په سر د وجره منځ سوله، او مسؤلیت داعش ته دغه سو په غاړه واخیستی. یا مثلا د خلیل حکانی وژنه که تاسو وګورئ اخیر برید د داعش چې ډېر لوی برید په افغانستان کې، هغه خلک مثلا تحلیلګران او سیاسي امنیتي منابع دا وایي چې داعش په خپل په مستقلانه ډول باندې نه سوای کولی چې داسې یو قوي عمله دي طرحه کړي او هغه دې عملي کړي، حتما دلته نورو داخلي کړي د طالبانو سره کومک کړي چې دوی وتوانېدل. پاتې شو د امیر خان متقی خبره چې مثلا درې هیوادونه دي، یو وخت کې کوم بحث چې ما درلودی هغه دا و چې ایران، تاجکستان او پاکستان یې ګرم کړي وو چې تاجکستان ځینې افراد د داعش لیکو ته جذبېږي، د تاجکستاني اتباعو دي ایران په حیث د ترانزیت استفاده کوي، داعش چې د عراق سوریې تر مابین تګ و راتګ وکړي، او خپل کوم امکانات چې ضرورت وي د هغه ځای څخه دې ترلاسه کړي د دې لارې انتقال کړي. او پاکستان یې په حیث د یو حامی ګڼلی و چې ګواکې پاکستان داعش ته کومک ورکوي چې طالبان پر خلاف باندې کار کړي. زه دا المنس یا دغه کوم جزئیات یا برخې چې دا نه ردوم، یعنی که داعش لیکو ته وکتلی سي په خارجي عملیاتو کې واقعا هغه د تاجکستان ځینې اتباعو د استفاده کیږي، مګر دا عمده یا عمومي مسایل نه دي، دا ډېر جزوي دي. هغه اصلي مسایل ته کرا شو هغه بیرته افغانستان ته او د طالبانو رهبرانو ته متوجه دي چې آیا افغان طالبان دا رهبران دوی واقعا غواړي چې داعش د افغانستان کې د منځه ولاړ شي، او په دې کې دغه داخلي اختلافات او مسله ده چې ځینې رهبران وایي چې هو موږ په قطر کې واقعا د امریکا سره دا وعده کړې ده چې د داعش پر وړاندې به مبارزه کوو، باید موږ په هغه کې صادقه پاتې شو. مګر ډېر تعداد رهبران یې داسې دي چې نه، ولې دا کار وکړو؟ که موږ دا کار کوو زموږ جنګیالي ځي داعش سره یو ځای کېږي، چون چې د یو بل اسلامي ډلې په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې باندې که موږ جنګ کوو زموږ خپل اسلامي اعتبار تر سوال لاندې راځي، او داعش داسې ډله باندې تمام دغه تبدیل شوې ده. چاته ځینې پخواني طالبان چې د خپل رهبرانو د کردار څخه یا دی چې کوم توقعات درلودل چې اسلامي امارات په اصطلاح دی به څه ډول نظام جوړوي، هغه نظام جوړ نه شو، نو موږ باید خپل لارې ته یا د دوی په اصطلاح جهاد ته باید ادامه ورکړو. نو حتی ځینې طالبان دغې سره ځي، ځینې د مالي امکاناتو خاطر ځي. نو دا داعش باید په واقعي معنا باندې دغه ټول اړخونه یې وکتلی سي، او بیا طالبان راسي او په صادقانه ډول باندې د هغې سره دغه وکړي، مبارزه وکړي. زه فکر کوم دا اوس هم شتون یې ده، اوس هم دا اوس هم شونې ده، دا اوس هم امکان لري، چون چې تر اوس هم اوغند ډېر ناوخته نه دی. مګر که خدای مکړه وضعیت تر دې بدتره کېږي چې داعش د اوسني حالت څخه څو چنده قوي کېږي، او بیا دلته مثلا ځینې هېوادونه هم په دې کې خپل ګټې ویني چې بد امنی دي لام پراخسي، زه فکر کوم بیا په هغه وخت کې داعش سره که طالب هم غواړي چې مبارزه وکړي او له منځه یوسي، زه فکر کوم بیا ممکن نه ده. نو طالبان اوس هم یو فرصت لري، او دا فرصت شاید تر ډېره وخته پورې نه اوسېږي. ګوري، طالبان باید اکثر رهبران یم دا وایي د تاریخ څخه باید زده کړه وکړي. کله چې د دوی نظام چپه شو په 2002 کال کې، نوی نظام رالی، جمهوریت رالی، بدامنی عمر ډېر ژر رانغله، لکه د طالبانو د نظام د اګست کې 2001 چې دوی بېرته رالله کابل ته واک یې ونیوی، دا بدامنی ډېر ژر پسې راغلل، او دا ډېر وخت ونه نیسي چې لا هم پراخه شي. نو مخکې له دې چې ناوخته یې فکر کوم دوی باید اقدامات وکړي.
اعظمي صاحب، د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې ته که ځیر سو، تاسو مخکې یادونه وکړله د ملګرو ملتونو سرمنشي هغه راپور ته به یو اشاره وکم چې ده په دغه راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه تهدید ګڼل کېږي، چې داعش او ټي ټي پي غوندې ډلې پکښې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. تاسو مخکې هم ویله چې طالبان نه ښکاري چې د دغو ډلو د منځه وړلو دپاره اراده ولري. ستاسو په نظر طالبانو هغه ژمنه څومره پر ځای کړې ده چې د امریکا سره یې کړې وه چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته خطر نه پیښیږي؟
دا بحث د داعش څخه د باندې دی. ګورئ، طالبانو متاسفانه نه دي توانېدلي چې او دا کار نه کوي چې واقعا دي د اسلامي ډلو پر وړاندې باندې په اصطلاح اسلامي ډلې یا افراطي ډلو هغې څخه دي مبارزه وکړي. او عمده دلیل یې زه په دې کې داخلي اختلافات وینم. دوی به په نړیوال سټیج کې ډېرې وعدې کوي، ډېرې غټې خبرې به کوي، مګر په عمل کې دا دوی هېڅ هم داسې نه دي کړي. ځینې هغه داعش رهبران چې وژلي تر څو پورې امریکا به خوشحاله کړي، هغه هغه په داعش کې خو څو نوه داعش دي، یعنی یو هغه دي چې د طالبانو سره اړیکې لري، یو هغه دي چې د پاکستان سره اړیکې لري. د داعش ډېر زیات یو مختل یو 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 سلطه غوندې ګروپ جوړ شوی دی چې هر څوک د هغې نه په خپله نحه باندې غواړي استفاده وکړي. مګر په دې کې یو هغه داعش هم شته چې هغه د آسیای مرکزي څخه اکثره رهبران یې پاتې و چې هغه واقعا د طالبانو پر وړاندې پخوام جنګېدلی وه د 2014 نه وروسته او د خپل جنګ کې ادامه پیدا کړې وه او طالبانو د هغوی رهبرانو د منځه وړلو دپاره چې هغې له منځه یوسي هغې ځینې ووژله مثلا د تاجکستان ځینې افراد وه یا هم د ازبکستان چې تر څو بیرته کریډټ واخلي د امریکا څخه یا د نړیوال ټولنې څخه کریډټ واخلي او دا دوی وکړله خو هغې هغه داعش ووژل چې واقعا د طالب پر خلاف باندې یو واقعي دښمن و مگر دا چې دغه نور داعش دغه پاتې دي ډلې او یا افراد پاتې دي د هغې پر وړاندې باندې څه نه کوي نه یوازې دا القاعده په افغانستان کې پوره فعالیت لري د ایمن الزواهری پیدا کېدل او وژل کېدل په د کابل په زړه کې دا یو واضح ثبوت و چې دوی دا ډلې راغوښتې دي دغه رقم د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه د شرقي ترکستان اسلامي ډله چې په چین کې جنګي ری ټي ټي پی تر ټولو ښکاره مثال دی دا ډلې په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې بدون د دې چې طالب حمایت کې حضور نصیب درلودلی مګر دا اوس ډېر زیات دي او طالب په داخلي بحثونو کې چې دا بحث کوي دا وایي چې زموږ ټوله همسایه ملکونه یا د همسایګۍ نه بیرون دی زموږ پر خلاف باندې کنن وي که سبا یې شاید اقدام وکړي نو موږ دغه ډلې په افغانستان کې په دې خاطر ساتو چې سبا که زموږ جنجال له دې ډلو سره ده کېږي موږ به په هیڅ د وسیله استفاده کړو فکر وکړي طالب ولی دی دا یعنی د دې باست د دې استدلال دا دی چې ولی موږ مثلا هغه افراد چې یا په پاکستان کې جنګیږي یا په هند کې جنګیږي یا په چین کې جنګیږي یا په روسیه په نورو هیوادو کې ولی دا موږ د منځه یوسو دا خو لکه خپل ځان چې خپل د دې په اصطلاح خالصه لاکو نو دا ډلې موږ باید وساتو که کومه ورځ استفاده کولو دپاره موقع وي چې بیرته موږ وکولی شو د خلکو پر وړاندې استفاده کړو چون چې باور فضا هغه د اعتماد فضا د طالبانو او د منطقې او د منطقې نه د باندې د هیوادونو تر مابین سسته دغه هر هیواد طالب ته د شک په سترګه ګوري او زه فکر کوم باید وګوري چون طالب باندې اعتماد کول در لوی اشتباه اکثر خلکو فکر کړي چې اشتباه ده او زور سره موافق یم نو په طالب باندې نه خلک باور کوي نه هیوادونه باور کوي نه هم طالب پر نور هیوادونه باندې باور کوي نو د دغې بې اعتمادۍ فضا په وخت کې دی د یو بل پر وړاندې باندې ځینې وسلې ساتلې چې بیا کله وخت راسي استفاده کوي او د دغه فضا کې زه فکر کوم تر ټولو هغه یو لاره چې طالبان فکر کوي چې کابل د کابل ده هغه د داعش قوت او ساتل او طالبان هم دغه پالیسي مخته وړي
هوای خا تاریکه ده تنهایی ده لتان ریم ترخا مسافری ده هوای خا تاریکه ده تنهایی ده لتال ریم ترخا مسافری ده لتال ریم ترخا مسافری ده تنهایی ده لطال ریم ترخا مسافری دا ڈک دئی ساری دندران لرے جڑ میں ڈک دئی ساری دندران لرے جڑ میں ڈک دئی ساری دندران لرے جڑ میں ڈک دئی ساری دند